دوستانو ستړي مشهي زه اجملاندې مو د ساده رډيو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي هر میاشت افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناوچاو د موادو د چاودن له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. اوچا تیره شپه په اکسپانه کې دا هم وویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړ دي. اوچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړه چې اوسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.3 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومترۍ کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له ګډون پرته ترسره شوه. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په اکسپانه لیکلي چې د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون مسؤول او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ کندهار کې دا غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر، د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین اخوند په شمول کمیسون ټول غړو ګډون کړو. دا طالبانو د امنیتی او تصفیوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځم په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې ترسره شو. په بغلان ولایت کې په یو طرفي کې پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا ویلي دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي مل خان په سیمه کې د یو 1500 ډوله مسافر وړونکو موټر د چبکې دوه لامل رامنځته شوي. د چارواکو خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ول شوي ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی، د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د لاملونو بلل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ اعظم ورسکې نن د جمعه دننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. په جنوبي وزیرستان کې رویټرز اژانس د پولیسو د مشر آصف بهادر په وینا خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او 2 تنه ماشومان هم د چاودنې له امله ټپیان شوي. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي دي. د اوکراین پوز نن ویل چې تیر شپه د روسیې له هغه 20 ډرون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی و 14 نسکوري کړي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل چې د دې الوتکو د برید له امله په خارکیف کې وتنه او د خار په لمنو کې یو میرمن ټپي شوې دي. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریدونو له امله په یو روغتون کې اور لګیدلی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل، بیا هم ستړي مشي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو د واتس اپ چینل په خپل واتس اپ کې پیدا او فالو کړئ. د واتس اپ د چینلونو برخه ته ورشي، په لټون کې په پښتو یا انګلیسي تورو ازادي رادیو ولیکئ او زموږ د واتس اپ چینل ولټوي. د ازادي رادیو واتس اپ چینل موندل شئ چې دا او نور خبرونه له متن، عکسونو او غږیز خبرونو سره موندل شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوع د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د افغان ښځو په وضعیت د خواشینۍ پر ځای دی له هغوی سره عملي ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو دا هغه افغان خبریالانو په وضعیت هم خبرو چې په وروستیو کې پاکستان ته کډوال شوي او دا مهال دغلته له سختو ننګونو سره مخ دا به هم واوري چې افغان ماشومانو ته د شری واکسین نه رسیدل د دې سبب شوی چې افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د شری ناروغي د ماشومانو ترمنځ په پراخه توګه خپره شي.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه موږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی پر حقان یعنی
هر کروندګرو ته چې په دې ورځو کې بزګلی کوي د کرنې د یو متخصص سپارښت دی.
نو دغه بزګلی یو ډېر لپاره کې زیاده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دغه بزګلی مخ په کابل هم انتقالوي چې کابل کې د دې بزګلو انتقال کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالت ته مناسب دي او نه و دې وخت ته مناسب دی.
نور راپورونه او د ازادۍ راډیو د میلمانه خبرونه هم لرو چې دا اونۍ پکې دیوا پتنګ په سوداګرۍ را سره غږیږي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمو غږ له ازادي رادیو ناوړي د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. له افغانستان څخه نیویارک ته افغان میرمنې د عمل غوښتنه کوي. دا د هغې غونډې نوم دی چې ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په وضعیت جوړه کړې وه. په دې غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د بېلابېلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د افغان میرمنو د عملي ملاتړ لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. نور تفصیل د ثنا کاکړ په ریپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي، د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په سیستماتیک ډول له عامه ژونده حذف شوې دي. ښاغلي فایق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له افغانستان څخه نیویارک ته افغان میرمنې د عمل غوښتنه کوي په نوم جوړې شوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړې:
زه له موږ ټولو څخه غوښتنه کوم چې په دې اړه فکر وکړو چې څنګه کولی شو د اندېښنې څرګندولو څخه ورهاخوا د ملموس او همغږي اقدام خواته ورشو، څنګه کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې د افغان میرمنو غږ د هغو پالیسیو او اقداماتو بڼه غوره کړي چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوي. د دې پوښتنو ځوابونه باید افغان میرمنې راکړي.
دا غونډه چې د بېلابېلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم پکې ګډون کړی و، د ښځو د وضعیت کمیسیون د ناستې په څنډه کې جوړه شوې وه چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره د جدي اقدام په اړتیا پکې ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د البانیا استازي سویلا جنینا هم ټینګار وکړ چې د افغان میرمنو غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه: طالبانو سره په خبرو کې به تر هغه پرمختګ ونه لیدل شي تر کومه چې په خبره یې افغان میرمنې پکې حضور ونه لري او د دوی د حقونو ملاتړ ونه شي.
زه باور لرم چې افغان میرمنې یوازې زموږ پیوستونه او پام ته اړتیا نه لري. تاسو دا لا دمخه لرئ. هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ عمل دی، او یو ملموس او جدي عمل چې له سیاست څخه پیل کیږي.
دې غونډه کې دغه شان د هالند، فرانسې، استرالیا، ایتالیا، چیلي، یونان او کاناډا هیوادونو استازو هم د افغان میرمنو پر ملاتړ ټینګار وکړ او د عمل غوښتنه یې وکړه، او دغه شان د افغان ښځینه فعالانو او د افغانستان دننه د افغان میرمنو او نجونو غوښتنې هم واورېدل شوې. یو افغان میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راولي سو هغوی مجبور شي چې افغان میرمنو ته د زده کړو او کار حق ورکړي، او اغیزناکه هیوادونه باید طالبانو سره خپلې اړیکې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو مشروطه کړي. نو ډېره ښه خبره ده چې دا موضوع جدي ونیول شي او د غونډو او خبرو ترڅنګ جدي اقدامات هم ترسره شي.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز فعالیت او په آزاده توګه د دوی پر تګ راتګ ګڼ شمېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه که څه هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی و: په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. مخکې تر دې هم نوموړي او نورو بېلابېلو طالب چارواکو دا ادعا کړې چې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ور کرده او روغ سطحی یقینی کرده.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون ویلي پاکستان کې میشت ډېر افغان خبریالان چې د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیایي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم وایي چې په دې هېواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. نور حال د عابدې سپوږمۍ په ریپورټ کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنځشنبې می په ورځ د مارچ په 14مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بېلګه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال له 1.6 میلیونه ډېر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل:
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي سي دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي، ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي.
اروپایي ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې هیواد خلک لا هم د شدید انساني او بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دې ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښ او د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د سواکمنتیا په ګډون او مشري وختنه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکېچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول خزو او وینجونو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکېچ سره مخ دي. د ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي، غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا، ګډون او مشرۍ د غشن له نړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهیلي ازادي راډیو ته وویل:
نیم پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیم پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سمه نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنیو بدو اقتصادي شرایطو شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګاره شوي او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته وویل
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامید دي، ځکه طالبان کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت یو شپه کې خاور کیږي او له منځه ځي نو څه فکر کوي چې هغوی به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي، سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیایي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام، د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایران د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بېلابېلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیا او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ دغو دریو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د ښودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بې مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ټرمپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننۍ غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغي سیاست شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغان کروندګر په دې ورځ شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیو بزغلیک دي. دا سرات متخصص پوهان ذاکر الله صافی په دې اړه له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې غږیدلی او کروندګرو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلی صافی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدیدو په اړه وایي.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی مثلا مشرقي مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغې د وخته شروع کړې ده او ځینې تقریبا ډېر پرمختللې ټیکنالوژي نه هم دغې ګټه اخلي. په تونلونو کې پلاستیکي خونو کې هغې بزغلي کوي، نو دغه بزغلي یو ډېر باریکي دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دغه بزغلي کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لږ ذره دوکه کیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دي. دغه بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد صاحبای او بخښي، عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیژني؟
ډیر واضح ده، د مشرقي بزغلی ډیر وخت رسیږي. هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چې هغه حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي، کله یو ورځ بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه وچیږي، هغه خرابیږي. او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د په اسانی پیژنل کیږي، حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي چمتو کوي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لږ ذره باید صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي، کنه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي، هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبره هم صحیح ده، ولی بهتره دا ده چې لږ ذره صداقت هم وي او هغه بزغلی چې په مشرقي کې تولید کیږي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او زموږ بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل نه یوازې کابل کې، د کابل مثلا په جنوبي خواته، مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونیږي، وختي وده کوي او د دې د شدیدې د محیط سره د چاپیریال سره توافق لري. دا د کابل
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی، هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري. له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید دې مد نظر ونیسي. مثلا د آمادګي نیسي رومي بانجان د دې لپاره چې په پټي کې ورته شرایط نه مساعدېږي، دوی اخلي په کورو کې کوي او دې دا باید پیشبینه وسیږي چې مثلا په دې باندې سړه هوا سړه سیلی یو دفعه راځي، دا سړه سیلی هغه د سړه سیلی د راتلو وخت ځینې دا خلک تجارب هم لري او ځینې کچې ته په کمه پیمانه کوي. دې ته باید پیشبینه وسیږي کچې ته داسې سیلی سره مخامخ کیږي، دې باید خپل بوټي زر تر زر څوکي وپوښي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې، د پلاستیک په واسطه باندې چې ته د امکان وي، نو کدا شان دي مد نظر ونه شي، د سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کیږي. نو په دې اساس دا وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان باید مد نظر ونه شي، او مثلا په شمالي ولایتو کې، په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې، ګرین هاوسو کې، یا په وړو خونو کې تولید کړي او په دغې د خپلې مزرعو ته وباسي. اوس نو ټکنالوژي د مخته تللې ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کړي. مثلا د هوا د حالات او د پوجي چې مثلا په راتلون کې هفته کې درجه د حرارت ورځي کې مثلا د لاسو نه ټیټه راځي یا د پنځو نه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډېر زیات خطر را پیښي. د کولای شي چې خپل سبزي وژغوري او هغه پټ کړي.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کوي؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پنځو نه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه ورته ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې دپاره هم ستونزه نه را پېښېږي. همداسې اما ځینې نور نباتات دي لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا دې د هوا د حرارتو سره ډېر زیات حساس دي او ژر خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وختو کې دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دومره حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري کې چې د منسرخه کې دی حساسیت دومره نه لري که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ شو لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د به د هوا د تغیر سره لکه بینډي شو د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر ضد مند دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان ته د سرخکان یا شری واکسین نه دی ورکړل شوی او لادی کبله د شری ناروغي زیاته شوی. ډیر دوی وایي ماشومان ته واکسین نه دی شوی چې لامل یې وسته شری په ناروغي اخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومان ته نه کیږي په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې تازه ویلي افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځني ډول یو ماشوم د شریل ناروغۍ مري. نور حال د عابدې سپوږمۍ په ریپورت کې
د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شری اخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مخپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته وي عائشه وا امینه وا فاطمه وا او بس دا ولا چې بس د اته دی او دا غټ زیات شوی دی کنه یعنی ځنې وسره ټوخه کوي 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 ځنې شری یعنی د زمونږ څخه زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلو واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرز باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شری اخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي شری په ناروغي او خارخ پر خطر له ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي کوم تداوی ماغه نشته ده شدید تبه ده او ترون ته مړی دی او هیڅ تداوی نه کی مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومکو کې مرسته وکړي موږ مرسته ته ډېر سخت شدید ته اړتیا لرو.
دوی وایي لډيري مدیر رئیس د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4999 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډېره خطرناکه ناروغي ده خو په خبره کې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډېرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
خلق کام کام آم پو هوای لری یعنی دوام روخ چه وزارت چه کم سپارکتن ورطا کهی حقا نمی عملی کهی دی واکسین پاک لبانده نو پا دی خاطر بانده زمگ دا واقعات لوری گی دی میزال یا شری ماجرین برون از زمگا چه دی نجده همسای حیوادون چخه گوانده وادون چخه حقا خپل وات راستانی گی نو پا دی وقت که دی اکثر ما شما رو واکسین نوی تر سره کردی نو دا واقعات لوری نو چه کل هم بزن کورانه ای که زمگا حقا کسان چه پشری بانده اختکی گی هیغی تا خپل سر درمال کارو
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.